افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. د دې خبري مجلې د مطالبو له بشپړ معرفي د مخه پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د کابل په هوایي ډګر کې د 2021 کال د ځان وژونکو برید په اړه د بیا کتنې د ټیم موندنې ښیي چې له تاکتیکي پلوه د دغه برید مخنیوی ممکن نه و. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې په دغه برید کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستیو ورځو، یعنې د 2021 کال د اګست په 16مه وشو، 14 امریکایي سرتیري او شاوخوا 170 تنه افغانان ووژل شول. د دغه پیښې په اړه د بیا کتنې د ټیم موندنې هغه پخوانۍ نتیجه تاییدوي چې امریکا یې په اړه مخکې کړې وه. د فرانس پرس خبري آژانس په وینا د بیا کتنې د ټیم یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط خبرلاند ته وویل چې له برید مخکې د حمله کوونکو په وړاندې د حمله کوونکو په وړاندې د اقداماتو لپاره فرصت نه و، او هغه په تکتیکي کچه د مخنیوي وړ نه و. په تېرو دوو کلونو کې یو شمېر سرتیرو ادا کړې وه چې بریدګرې په نښه کړې وه او کولای شوی چې د دغه برید مخه ونیسي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو یو لوړ پوړی چارواکی وایي ګاونډي هېوادونه چې نن د ځان او خپلې خاورې دفاع کوي لامل یې د پوهنتونونو وده ده. د طالبانو د حکومت د ازموینو د ملي ادارې مشر عبدالباقي حقاني دغه څرګندونې نن دوشنبې په کابل کې په غیر مستقیم ډول پر اسرائیل د ایران برید ته په اشاره وکړې او وویل چې د افغانستان د پوهنتونونو وړتیا هم باید لوړه شي.
گاونڈی ہی واتون کو پل ولس خود کفا گرزو لے دی نند ولس نہ دفاع کولیش نند خپل نظام نہ دفاع کولیش نند خپل سرحدات نہ دفاع کولیش نند خپل یو مظلومیت جواب وی دیشی وجہ دا چې د دوی پونتونونه دغه حق تر رسیدلې چې نظام ته چکړي هم دغه پونتونونه چې ملک د دنیا د هیوادونو سره همسیال جوړي.
ښاغلی حقانی د افغان امریکایي پوهنتون چې اوس د اسلامي پوهنتون په نوم فعالیت کوي د ماسترۍ او دکتورا د ازموینو د پیل په غونډه کې دا څرګندونې داسې مهال کوي او د پوهنتونو د وړتیا پر لوړولو ټینګار کوي چې له تېر نږدې یو نیم کال راهیسې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د پوهنتونو دروازې هم تړل شوي. نوموړي بیا هم د نجونو پر مخ د پوهنتونونو او ښوونځیو بندېدا او له دې کبله رامنځته شوې تعلیمي او تحصیلي تشې ته کومه اشاره ونه کړه. اسرائیل تیر شپه پر غزې ترنګ لزګونه هوایي بریدونه وکړل. حماس چې امریکایي او اروپایي ټولنې یو ترهګر ډله پیژني نن دوشنبه د بریدونو پخلی وکړ خو د مرګ ژوبل په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د فرانس پرس خبري آژانس د اسرائیل د پاوز په حواله ویل چې پر اسرائیل د ایران بې ساري برید به پر غزې د دوی د جګړې تمرکز بدل نه کړي. د اسرائیل د پاوز ویان دانیل هاګاری ویلي دوی په باپ غزه کې د خپل یرغمل شو کسانو د خلاصون لپاره یو شی به هم د خپل حساس ماموریت نه پښا نشي. اسرائیل ورسره تر هغه پر غزه بریدونه پیل کړ چې حماس د تیر کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په غلچکی برید سره شو خو 1200 کسانو وژل او 2500 نور لزان سره یرغمل کړل. په تهران او د ایران په نورو ښارونو کې نن دوشنبه د هوایي ډګرونو فعالیتونه له سره پیل شو. لویدیځو خبري آژانسونو د ایران د دولتي رسنیو په حواله دغه خبر ورکړی دی. د ایران له هوایي ډګرونو څخه د الوتکو د الوتنې او ناستې فعالیتونه وروسته تر هغې وځنډول شول چې ایران د شنبه په شپه پر اسرائیل لومړنی مستقیم برید وکړ. ایران د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو دغه برید په دمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ د برید چې اسرائیل یې پړ بلل شوی په غچ کې کړی دی. ټاکل شوی د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی راتلونکې اونۍ پاکستان ته سفر وکړي. په اسلام آباد کې د ایران سفارت یوې سرچینې نن دوشنبه د ازادي راډیو مشال څنګه ته دا خبره کړې خو سرچینې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. دا به پر اسرائیل د ایران د تیرې شنبه شپې له بریدونو وروسته د ایران د ولسمشر لومړنی بهرنی سفر وي چې د اپریل میاشتې په 22مه ترسره کوي او د پاکستان په جنوب لویدیز کې له باران وروسته بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. اسوشیټد پرس خبري آژانس وایي په سیمه کې له تیرو درې ورځو راهیسې د ورښتونو له امله لږ تر لږه 16 تنه مړه شوي چې اکثره بزګران دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیلې دو ته پر یو شمېر نړیوالو سازمانونو او بنسټونو سربیره په هغه هیواد کې میشت کډوال هم ډېر اندېښمن دي.
اوس مونږ ځې ډېر ډارېږو چې دا مونږ ونه شړي او د مونږ کاروبار دوکانونه ټول سرمایه دلته پراته دي.
ټاکل شوی چې دغه بهیر سر لننه پیل شي. په دې اړه مو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا له یو مسؤل سره خبرې کړې دي.
تر اوسه پورې دا پروسه پیل شوی نه ده.
د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو وایي وروستیو ورښتونو او سیلونو او سخت ګلۍ دوی ته ډېر زیانونه اړولي دي. د هلمند یو کروندګر
دونه غټه غټه مې هیڅ کله نه پات کېږي چا نه پات کېږي مکمل سپندې لکه واره شپر سیدا
په اورزګان کې هم بسګران وایي د تیر شپې ګلې ډېر کروندو او باغونو ته ځان نړولې دي
ګرنګې چې بخارا او مانا او په بادام دا شان را خلاص کړم په سره کې ونه کې په دې یا روزي مې پیدا کول هغه ختم کړ
په نړیوالو مسایلو کې به واورې چې پر اسرائیل د ایران له وروستي برید وروسته نړیوالو له ایران او اسرائیل غوښتي چې له زغمه کار واخلي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راسته خبرونه لومړی موضوع ته له پاکستان د افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو پیلې دوته په هغه هیواد کې میشت کډوال ډیر اندېښمن دي د غرض یو شمیر نړیوالو سازمانونو او بنسټونو بیا د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې دغه بهیر عملی نکړي د پاکستان د افغان کډوالو د استلو په دوهم پړاو کې هغه افغانان شاملېږي چې د ای سی سی یا د افغانستان د تابعیت کارتونه لري نور حالی دی امید زهیر مل پرپورت کې
تاسو مهال چې په یوشمیر سیمو کې پاکستانی حکومت افغان کډوالو غوښتي چې تر سبا له هیواد ووزي په همدې حال کې د مهاجرت نړیوال سازمان د ناروی د کډوالو شورا د ډنمارک د کډوالو شورا او نه هنور سازمانونو د افغان کډوالو د اخراج د دویم پړاو پړاندې ښنه خوتلي د سازمانونو په یو ګډ راپور کې چې پرونی خبر کړي لیکلي افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو شمیر ته په پام د دویم لاټړ ځای پر ځای کېدنې روغتیا او پهنې په برخه کې اضافي سرچینو تاړتیا ده دا د ښنه داسې مهال مطرح کیږي چې پاکستان د مارچ میاشتې په وروستیو کې رسمي اعلان وکړ چې د پی او آر یا د ثبت سند لرون او ای سی سی یا افغان وګړو کارت اسناد لرونکو افغانانو د اخراج لړۍ پیلوي که څه هم د پاکستان حکومت رسمن د دې بهیر د پیل پاړه څه ندی ویلي خو ازادي راډیو ته یو شمیر افغان کډوالو په پاکستان کې له افغان کډوالو یو شمیر ملاتړو بنسټونو تایید کړی چې په ځینو سیمو کې له هغو کسانو چې د پی او آر او ای سی سی کارډونه لري غوښتل شوی چې تر سبا له دې هیواد ووزي په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منځه کاکړ
هغه یالته هغه لاکو ته ورځي او دا ورته وایي تر سبا سهار پورې سره وخت تاسو ولنټیرلی ووځي او په بلوچستان کې موږ دا هم وینو چې هلته خاص کر په جنوبي پښتونخوا کې کوم علاقې دي پرشین چمن او دغه هلته دا هم ورته وایي چې کوم پی او آر کارت ورډرز دغه دی ووځي لکه هلته دوی دا تو پیرم نه پکې کوي چې کوم ای سی سی کارت دی یا پی او آر کارت
د جنوبی پښتونخوا په پښین کې میشتي او کډوال د نوم لخبرولو پرته ازادي رادیو ته تایید کړ چې تری وختل شي څو تر سبا سهار افغانستان ته ولاړ شي
تقریبا سل یو نیم سل کور پراته یو نو سره ته ولاړ دي چې تحصیل ورسې او موږ په کډه کې ټول خلک دغه کارتونه لري آشنا کارتونه په وار کارتونه دي
دا په داسې حال کې ده چې د آی او ایم ان آر سی او ډی آر سی په ګډون دولس سازمانونو په خپل راپور کې لیکلي په پاکستان کې د سیاسي وضعیت د بدلون پر بنسټ شاید نږدې 5000 کورنۍ چې د پی او آر او ای سی سی کارتونه لري افغانستان ته ستنې کړل شي په ورته وخت کې په پاکستان کې د پی او آر او ای سی سی کارت لرونکو افغانانو لړل یو شمیر وي ازادي راډیو ته ویلي د بیا تستنیدنې لپاره ډیر کم وخت ورکړل شوی او حیران دي چې څه ډول خپل کار روزګار راټول او افغانستان ته ستانه شي زمرای چې لتی رو 15 دیر شو کال راځي د پاکستان پر اول پنڈی کې میشته او د پی او آر کارت لري ازادي راډیو ته وویل
اوس مونږ از ډیر ډاری کو چې دا مونږ ونشړی او د مونږ کاروبار د قانون ټول سرمایه دلته پراته دي او مونږ ډیر په تشویش یاستو او د دولت د پاکستان دولت نه او د جامع بین المللي نه خواهش کوو چې دا یاد مونږ کارتونه تمدید کی او یا موږ ته مولت ورکي چې موږ د خپل کاروبار او سرمایه جمع کو
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی شورا د معلومات پر بنسټ پی او آر کارډونه د دوی لخوا په 2008 او 2009 کلونو کې نږدې 2.15 میلیون افغان کډوالو ته ورکړل شوې دي د دې ترڅنګ په 2009 کال کې د افغانستان او پاکستان حکومتونو د یو موافقه پر بنسټ افغان کډوالو ته ای سی سی کارډونه ورکړل چې د یونیسیار ډاټ کال پر بنسټ نږدې 8.5 افغان کډوالو ترلاسه کړي دي
بیا هم په پاکستان کې د افغان کډوالو په موضوع کې تم کیږي لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل پاکستان حکومت ویلي چې د اپریل 15 یعنی سر له نن له هغه هیواد د افغان کډوالو دوهم پړاو پیلوي په دوهم پړاو کې هم هغه افغان کډوال شاملېږي چې د ای سی سی په نوم کارتونه لري یعنی د افغانستان تابعیت کارتونه ورکل شوی دی مخکمه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا لمرستيال میوان عالمي افغان سره خبري وکړه او له هغه مې وپوښتل چې آیا راپورونه دوی ته رسیدلي دي یا کوم معلومات ترلاسه کړي چې دغه بهیر نن پیل شوی یا پیلیدونکی دی
دغه نن تقریبا یوه بجه ما د یونیسیار سره خبرې وکړلې او له ټولو دوستانو سره په تماس کې په مختلفو ځایو کې د اسلام آباد. تر اوسه پورې دا پروسه پیل شوې نه ده، چې نن 15 ده او دا د پاکستان دولت اعلان هم کړی و، غوی ویلي و چې بعد له 15 دا پروسه به پیل کیږي.
دغه ستاسو او د نورو سازمانونو د بشري حقونو د مدافع ډلو د افغان کډوالو مدافع ډلو هڅو کومه نتیجه ورکړې؟ تاسو ته کوم څه چارواکو ویلي دي چې موږ دا پروسه ځنډوو نه پیلو؟
زموږ لپاره خو تر اوسه پورې چا کوم رسمي راپور نه ده راکړی، فقط څونه چې موږ د یونیسیار سره په تماس کې یو، هغوی موږ ته ویلي دي چې موږ د یو لست مکمل مو جوړ کړی ده چې څوک چې د یونیسیار کیسونه لري او څوک چې په شارپ کې کیس لري او د موجودي سوي دا مکمل به له پاکستان نه اخراجیږي، او دا پروسه صرف دغو کسانو لپاره ده چې د ای سی سی کارت لري.
ای سی سی کوم کارتونه دي او څه وخت دغه توزیع شوي او څومره کسانو ته ورکړل شوي دي چې اوس د اخراج له خطر سره مخامخ دي؟
موږ دوه رقمه مهاجرینو کارتونه لرو، یو پی او آر کارتونه لرو، یو ای سی سی کارتونه لرو. پی او آر کارتونه په 2015 او 2016 کال کې مهاجرینو ته ورکړل شوي، تقریبا 1,400,000 یعنی 1.4 میلیون خلکو ته توزیع شوي دي، او ای سی سی کارتونه په 2014 او 2018 کې تقریبا توزیع شوي دي، تقریبا 800,000 خلکو ته دا کارتونه ورکړل شوي دي.
یعنی اوس خطر دی همدغه ای سی سی کارت لرونکو دی چې دوی له پاکستان ایستل کیږي؟
چون دا دوام پړاو ده، دا صرف هغه کسان اخراجي دي چې ای سی سی کارت لري، تقریبا 800,000 کسان یا 800,000 کسان دي چې په پاکستان کې اوسیږي او د ای سی سی کارت لري. دا پروسه د خلکو لپاره ده.
په لومړي پړاو کې مخکې دی چې پاکستان رسمن د افغان کډوالو د ناقانونه کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړې، ډېرو افغانانو په خپله خوښه له پاکستان ووتل. ایا تاسو اوریدلی کوم راپورونه تاسو درسیدلی دي چې لمخ کې په خپل خواخه د ای سی سی کارت لرونکو افغانانو خپل پیټي تړل تړل دي او افغانستان ته ستنه شوې دي؟
تر څومره زه معلومات لرم، چون د ای سی سی هغه کسان چې ډیر زیات په کلونه تیر کړی، 15 کال، 10 کال، 10 کال یې تیر کړی دي، هغوی دلته ټول خپل کاروبارونه لري، خپل هغه څوک دکان، څوک یو غړکای کاروبار. تر اوسه پورې موږ ته داسې هیڅ کوم راپور نه درکړل شوی چې دوی به خپل تللي او د پاکستان نه بتللي او دا افغانستان ته به اوښتي. تر اوسه پورې داسې کوم راپور موږ ته نه درکړل شوی.
په دې اړه چې آیا پاکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړی کنه؟ د په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا لمرستیال میوان عالمی افغان سره مرکه و. د پاکستان د حکومت د پریکړې له مخې دغه بهیر به له نن څخه پیلېده. د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي پر افغان جنو او ښځو د طالبانو محدودیتونو هغوی ډېر اغیزمن کړي او مرستې ته اړ کړي دي. یو ان ایچ سی آر نن په خپله ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې په افغانستان کې بشري وضعیت هم نازک بللی دی. نور جزئیات دې امید زهیر مل پر پورته.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د طالبانو حکومت لخوا په افغان جنو او ښځو لګول شوی یو محدودیتونو هغوی اغیزمنې او مرستې ته اړ کړي دي. یو ان ایچ سی آر د توشنوی پورس په خپل ایکسپانډ دا خبره کړې ده. د سازمان زیاته کړې په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی. خدای هم لیکلی چې دوی په دې هیواد کې زده کړو او اسانتیاو ته د افغانانو په لاسرسي تمرکز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خپلو کورنیو سرپرست یو شمېر افغان جنو او ښځو چې د طالبانو په حکومت کې بیدندو شوي ازادي راډیو ته وویل اقتصادي ستونزو له ډول ډول رواني ناروغیو سره مخ کړي دي. زینب رضایی چې واک ته د طالبانو له رسېدو وړاندې په کابل کې د یو ټلویزیون کارکوونکي و ازادي راډیو ته وویل
په اوکراین کور کې ژوند کوم، سرپرست نه لرم، د محدودیتونو موږ ته ډېر زیان رسولی دی. اصلا نسم کولای چې د خپلې کورنۍ اړتیاوې او لګښتونه پوره کړم. زما لپاره ډېره سخته ده دا چې نسم کولای د اقتصادي ستونزو زلامه ل خپل ژوند جوړ کړم او لروانی پلاوه رشکنجي سره مخ يم.
نازنین نگزاد چې په کابل کې له یو غیر دولتي مؤسسي سره کار کوي او اوس به دند ده، حمله ورته برخلیک سره مخته.
زمون کې
کله چې طالبان راغلل زه به دندې شوم او په خپل کور کې لټیر بد رواني حالت سره مخ شوم. زموږ وضعیت واقعا اندېښمنون کېده. یوازې زما لپاره نه بلکې د ټولو هغو لپاره چې کورنۍ سرپرست نه لري دا ډیره سخته ده چې کله فکر کوم د اولادونو راتلونکي به مې سشي.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت حکومت تر ادعا کړی چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې په کور دننه د افغانانو او نړیوالو لخوا رد شوې ده. طالبان واکته لبیا ځلی رسیدو وروسته د افغان جون او خوځو پزدا کړو ټولنیز ژوند، سیاسي مشارکت او کار ډیر شمیر بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. هغه همداسې ماجد ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په مارچ میاشت کې په یو راپور کې وویل روان میلادي کال نږدې 20 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دوی نیمایي نجونې او ښځې دي. همدا ډول د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام روسیو کې اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ دښته ماشومانو شمیر 1.2 میلیونو ته رسېدلی دی او شاید دا شمیر روان کال تر 3 میلیونو ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ لوړ پوړو سیاستوالو او ډیپلوماتانو له ایران او اسرائیل د زغم غوښتنه کړې ده. دوی دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې پر اسرائیل د ایران له برید وروسته په منځني ختیځ کې د کړکېچ د زیاتېدو ویره هم پیدا شوې ده. ایران د تېرې شنبې په شپه پر اسرائیل مستقیم بریدونه وکړل او اسرائیل هم د غچ اخیستنې خبرداری ورکړی دی. نور جزئیات د اسدالله الدین پر رپورټ کې اورئ.
ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او بریتانیا له ایران او اسرائیل د لوړې کچې زغم غوښتنه کړې او روسیې بیا ویلي د تاوتریخوالي زیاتوالی د هیڅ لوري په ګټه نه دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش پر اسرائیل او د ایران د بریټ په تړاو د امنیت شورا بیګنۍ بیړنۍ غونډې ته په وینا کې وویل د سیمې خوندیتوب د ټولو ګډ مسؤلیت دی.
The Middle East is on the brink. The people of the region are confronting a real
منځنۍ ختیځ د پان په غاړه دی. د سیمې خلک له یو واقعي خطر سره مخامخ دي. دا خطر د ویجاړونکي او بشپړې جګړې دي. اوس د قراري او د لانجې کمول وخت دي. اوس د هدا اکثر زغم وخت دي. زموږ ګډ مسؤلیت دي چې د ټول خواو اندیشنې په پام کې ونیسو چې د وضعیت د لا کړکېچنتوب مخه ونیسو.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل ویلی دوی هم د خطر پر غاړه دی او په وینا یې له دې وضعیت باید لری ولاړ شي. بورل د اسپانیا له یوې رادیو سره په مرکه کې ویلی موږ باید بریک ونیسو او په شا ولاړ شو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون له بی بی سی سره مرکه کې ویلی کڅه هم اسرائیل ته د توجه وړ ده چې د ایران ځواب ورکړي، خو نو مولي ټینګار کړی چې د ملګری په توګه له اسرائیل غواړي چې دقیق غور وکړي او زیرک ووسی. روسیا چې سیمه کې د ایران ملګری ده ویلی چې سیمه کې د کړکېچ زیاتېدل د هیڅ لوري په ګټه نه دی او زیاته کړې ده چې ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. ایران د شنبې په شپه پر اسرائیل چې تاریخي رقیب دی د لومړي ځل لپاره مستقیم برید وکړ او د راپورونو له مخې دغه برید کې څه باندې 300 توغندي او بي پيلوټ الوتکې وکارولې. د دغو توغندیو او بي پيلوټ الوتکو نږدې ټوله برخه د اسرائیل د دفاعي سیستم او امریکا، فرانسې، بریتانیا او اردن په مرسته شاند شوه. یوازې څو توغندي د اسرائیل خاورې ته ورسېدل چې یو پوځي اډه یې سرسری زیانمنه کړې او یو وکلنه ماشومه یې سخته ټپي کړې ده. ایران دغه بریت په دمشق کې د دوی پر کنسولګرۍ د هغه بریت په غچ کې کړی چې د اسرائیل پوځ ته منسوب شوی دی. د اپریل په لومړنۍ نیټه شوی هغه بریت کې د ایران د سپاهي پاسداران وغړي وژل شول او د کنسولګرۍ ودانۍ یو مخ ویجاړه شوه. د نړۍ لخوا د زغم له غوښتنې سره سره اسرائیلي چارواکو ویلي چې ایران به مناسب وخت او شرایطو کې د خپل بریت بای پریکړي.
له خبرونو ور اخوا
بیرته د افغانستان مسایلو ته مخه کوو. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو وایي وروستیو ورښتونو او سیلونو او سختې ګلۍ دوی ته ډېر زیانونه اړولې دي. د هلمند، کندهار او فراه ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره ځینې ویډیوګانې هم شریکې کړي چې پکې ښکاري وروستیو بارانونو او ګلۍ د دوی ډېر باغونه ویجاړ کړي او دغه راز څاروي هم تلف کړي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې اداره وړاندوینه کوي چې نن دوشنبه هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو بارانونو، واورې او دغه راز د سیلونو د راوتلو احتمال شته.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو د دوام له امله زیانمن شوي کسان د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. ګلۍ، شدید ورښتونه او د سیلابونو راوتل په تیره یوه شپه ورځ کې هم د یو شمېر استوګنځایونو، کورونو او کروندو او باغونو د لمنځه وړلو لامل سوي دي. د هلمند ولایت د کرشک ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل سي، ازادي راډیو ته په رالېږلې ویډیو کې وویل چې د ده غنم سیلابونو لاندې کړي دي.
دا غنم جی مند پر روان دی، ټوله چپسوی دی، ټوله په اوبو کې ډوب دی.
د هلمند مارچی ولسوالۍ د دشت سیستانی اوسیدونکي سورګل هم ازادي راډیو ته وویل،
سیستانی په دشت کې داسې ژلۍ وسول چې غنم خو مکمل پر مخ خلاص کړل. یوول ویش په خامخه داسې وډسوي او دوه نغټه غټه مې هیڅ کله نه پات کېږي، چا نه پات کېږي، مکمل سپین دی لکه واوره چې پر سوی دی.
د بادغیس ولایت د قادس اوسیدونکي شهنیاز وایي چې پر لپسې بارانونو د دوی په سیمه کې هم باغونه او کروندې ویجاړې کړې دي.
د چمې له شپې او ورځې راهیسې باران روان دی چې کروندې او باغونو ته یې ډېر زیان اړولی دی. اوس اوبه د خلکو غنم وړي، خلک هڅه کوي چې اوبه بندې کړي خو نشي کولی.
په ورته وخت کې د کونړ ولایت اوسیدونکي شیرولی او امید هم وایي چې په دغه ولایت کې د نورو زیانونو ترڅنګ بارانونو او سیلابونو مواصلاتي لارې هم تړلې دي. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق ازادي راډیو ته د ورښتونو او وروستیو سیلابونو له امله د مرګ ژوبلې د وروستیو شمیرو په اړه پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو هغه د یکشنبې په ورځ وویل چې د اختر له لومړۍ ورځې وروسته د سیلابونو له امله درې دیرس کسان وزل سوي، وویس نور ټپیان سوي دي او له شپږ سوه شپږ ډیر کورونه په بشپړ او جزئي ډول ویجاړ سوي او 950 جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه سوي ده. نوموړي زیاته کړه چې په ټولو ولایتونو کې د سیلابونو له امله شاوخوا 15 کیلومتره سړکونه ویجاړ سوي دي. سایق وویل چې د دغو تلفاتو ډیره برخه په کندهار، زابل، فراه او اروزګان ولایتونو کې اوښتې ده. په کندهار کې طبیعي پیښو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې چارو رئیس عبدالسلام عمری ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په دغه ولایت کې د ورښت له امله 1,80 کورونه په جوزي او بشپړ ډول ویجاړ سوي، 243 پسونه مړ سوي او خلکو ته نور مالی زیانونه هم رسیدلي دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن دوشنبه به په افغانستان کې اکثر ولایتونه د باران، ورښت او سیلابونو شاهدان وي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په بیلابیلو سیمو کې د ورښت اندازه به له 15 ملي مترو څخه تر 50 ملي مترو پورې وي.
د اروزګان ولایت بزګر هم ورته شکایت کوي. دوی وایي تیر شپه په دې ولایت کې په زیات اندازه ګلۍ شوي چې د دوی باغونو او کښتونو ته زیات زیان اړولی. په دې ولایت کې په تیرو درې ورځو کې دا دوهم ځل دی چې د بزګرانو باغونو او کروندو ته زیان رسیږي. له دې وړاندې سیلابونو د کروندګرو او باغ لرونکو کښتونه او باغونه تخریب کړي او زیانمن شوي. بزګران د مرستو غوښتنه کوي او وایي چې د میاشتو میاشتو د لاس په تڼاکو پاللي کښتونه او باغونه یې له منځه تللي دي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې اوري.
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د شدیدو سیلابونو سره سره چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې ادامه لري او ورښتونه ورسره دي، نن بیا په بېساري توګه په دغه ولایت کې ژلۍ سوي چې دغلته یې باغونه او کښتونه په زیات اندازه زیانمن کړي دي. د اروزګان ولایت یو شمیر بزګرانو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی 80% کښتونه او د باغونو حاصلات له منځه وړي.
زما نوم عبدالقدس توري اوسېدونکی یو. ګرنګي چې بخارا او مانا و په بادام دا شان را خلاص کړم، په سروي کې ونه کې په دا یا روزي مزه پیدا کول هغه ختم کړ. دا غژلې د انګورو دا بادام دا شان دا غژلې را ولغنم پرنده ک باندې پراته دی ورو.
زما نوم نعمت الله دی، د پایناوی د بلاغ اوسېدونکی یم. زما غنم کښته ته سیلو پر علي پر وا او شلې بس ست نه لانو د بادام د درخت نه لانو مالانه سره وکړل. یو څه سره ځانمن کړل او فصلونه ډېر ځانمن کړي او سر پر راوښ دي. دا یو فصل ولاړ دی مابینه بس نو بس خدای دربار ته ناست یو ور فضا خدای صدا موږ تم کوو چې الله ته ومن دروش خدای به مو چلی الله دې موږ وچلی اشاره مو نه چلی بندم نه شلوارې په دوم قدم کې دا حکومتي کدا حکومت یې څه په واس پراو دا یو لسر امداد یو کومک وکړي وی کړل کنه وکړل بل ناست چې خدای کړی واغه به کیږي.
لادی سره د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو د طبي پیشو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالله خالد هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه ولایت کې د سیلابونو ترڅنګ ژلۍ هم اتیا سلنه د بزګرانو باغونه او کښتونه زیانمن کړي او په زیات شمیر سیمو کې لمریز یا شمسي انداری هم تخریب کړي دي. په اورزګان ولایت کې له تیرو څلور ورځ راهیسې سیلابونه په خورا شدت سره ادامه لري چې تر دا مهاله پورې دولس کسان یې مړه کړي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي چې ښځې او ماشومان هم پکښې کې شامل دي. د دې تر څنګ په دغه ولایت کې سیلابونو زرګونه جریب ځمکې، باغونه او دغه راز لوی لارې او پلونه هم تخریب کړي دي چې د ګڼو ولسوالیو لوی لارې اوس تړل شوي دي او دغه راز د اورزګان او کندهار لوی لاره هم له تیرې یوې ورځې راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د سیمو خلکو ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې لا هم په شدت سره سیلابونه ادامه لري او د بزګرانو کرنیزې ځمکې تخریبوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
په کونړ کې چارواکي وایي په دې ولایت کې ډېر ورښت او سیلابونو له غرونو د تیږو ښویېدو او د کوټو د چتونو پرېوتو پیښو کې درې تنه ټپیان شوي، لسلو زیات څاروي تلف شوي، په لسګونو کورونه، سړکونه او کرنیزه ځمکه هم تخریب شوې ده. په عین حال کې په نورستان کې له غرونو د تیږو ښویېدو او سیلابونو له امله هم ګڼې لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د کونړ ناړې ولسوالۍ قومي مشر حاجی عبدالستار ایوبی ازادي راډیو ته وویل له تیرو څو ورځو شدیدو بارانونو په سیمه کې ګڼ کورونه زیانمن کړي او په لسګونو څاروي وژلې دي.
د بارانونو په اساس باندې د خلکو کورونه بعضې ړنګ شوي دي او د ناړې ولسوالۍ مربوطه د انچګل په کلي کې د عبدالخالق والدي شر احمد خان د بیزو بانډه راولېدلې ده. ټول مالونه پکې تلف شوي دي چې د خلکو کورونه نیمایي نیمایي دیوالونه رغښتي دي، کورونو کې مشکلات پیدا شوي دي او بانډې مالونو تلفات هم دغه شوی دی. داسې اندازه کې سیلابونه راغلي چې د کونړ سیند د ناړې ولسوالۍ په ساحه کې د پشکال په موسم کې چې سیند کم اندازه کې و هغه اندازې ته رسېدلی دی. نو
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د زیانونو د ارزونې او اړتیاوو مدیر احسان الله احسان هم ازادي راډیو ته وویل د ولایت په ډېرې ولسوالیو کې بارانونو او سیلابونو ولس او حکومت ته مالي زیانونه اړولي دي.
یو سلو څلور اویا کورونه، یو سلو شپاړس سره حیوانات، څلور پیاده رو پلونه، دوه نوي کیلومتره سرکونه، یو سلو دېرش جریبه کرنیزې ځمکې او فصلونه، یو باب مسجد او یو ښوونځی تر دې دمه زیانمن شوي دي. همدارنګه تېره شپه د شیګل ولسوالۍ د خوړ په کلي کې د غر ښویېدنې له امله یو کور زیانمن شوی دی چې په هغې کې دوه نفر ټپیان شوي دي او پیلن د اسدآباد په ولایتي روغتون کې د درملنې لاندې دي.
د کونړ ګاونډ نورستان کې هم د شدیدو بارانونو ورښت او له غرونو د تیګو خویدو سره ګڼې لارې بندې شوي او خلک ستونزو سره مخ کړي دي. د لویدیز نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرحمن سنگری راته وویل په سیمه کې چې کوم سرکونه ړنګ شوي او یا ورته له غره تیګې راښویدلي له هماغه شان وران ویجاړ او بند پراته دي. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو ریاست مشر مولوي احمد نبی عادل ازادي راډیو ته ومنله چې سیلابونو او له غرونو د تیګو خویدو په وجه د کونړ او پارون ترمنځ د لوی لارې په ګډون بیلابیل لارې بندې شوې وې چې له ډلې د پارون او اسدآباد عمومي لاره د یک شنبې په ورځ پرانستله او د نورو سرکونو د پرانستلو هڅې کوي.
د غرخو د نامه د همداشان تر سوې مواد له وجه نه لار بند شو. نو پرون آزاد کړو نو بیګا هم د باران شدید باران له امله دوه درې ځینو کې بیا همدغه شان د غره ښویېدنې له امله لار بند شو. نو د الله فضل سره څه نا څه د ولسونو همکاري او بیا زموږ ماشینري هم ساحې ته ورسېدل. د الله فضل سره لار آزاد کړه. باران اوس هم په شدت سره روان دی.
له تیرو څو ورځو د هیواد په ډېری ولایتونو کې شړکنده باران، ګلۍ، د سیلابونو راوتلو او له غرونو د تیګو او رسوبي موادو ښویېدو سره خلکو ته د ځاني او مالي زیانونو وړولو تر څنګ د کابل جلال آباد عمومي لارې په ګډون ګڼې لارې بندې کړي او ولسونو ته ستونزې پیدا کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته